द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا نن د زیارت ورځ د کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ په افغانستان کې 9 بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شروع ورځ ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیور ریډیو په دینې ساته خبری خبرونه کې درته زه عدنان رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی امریکا په افغانستان کې د افغان ځواکونو په مرسته د طالبانو او د داعش په خلاف سکل نږدې 3700 هوایي بمباری کړی دي یوازې د اگست په میاشت کې 1555 بمونه په وسلوالو غورځول شوي دي د ملګرو ملتونو ماهرین وایي په زرګونو کډوال په زور زبردستۍ د بې درکۍ د خطرو سره مخامخ دي په زور زبردستۍ د بې درکۍ لپاره د ملګرو ملتونو ډله په حکومتونو او نړیوالې ټولنې تور لګوي چې دوی په دې جرم سترګې پټې کړې دي او د امریکا او د ناټو هیوادونو د اندېښنو باوجود ترکی د روس نه د میزایل د دفاعي نظام سودا کړې ده د ترکی صدر اردوان وایي د دفاع لپاره به ټول ګامونه پورته کوي پینټاګان ویلي ناټو دفاعي نظام ترکی د هر قسم خطرونه بچ ساتلی شي د خبرونو تفصیل ته راځو د یو وړې شان د میروستا ناټو د افغان ځواکونو په مرسته د اګست په میاشت کې طالبانو او د داعش وسلوالو په مرکزونو 1555 بمونه غورځولې دي د امریکایي چارواکو په خبره د کال 2012 راسي دا تر ټولو ډیر بمونه دي چې د طالبانو او د داعش وسلوالو پر ضد استعمالیږي په افغانستان کې د ناټو پوز ویان بیل سلفن وایي دا کال د کال 2018 کې تر اوسه د طالبانو او د داعش وسلوالو پر ضد یې 3700 بمونه غورځولي ښاغلي سلفن ویلي چې ډیره دا بمونه د جنگ په مهال استعمال شوي د هغه په وینا د دغه بمونو له برکته افغان امنیتي ځواکونه یو شمېر سیمو له طالبانو بیرته نیولې دي د دې بمونو زیاته برخه د افغانستان په ختیز او جنوب کې په طالب او داعش جګړمارو باندې استعمال شوي دي د ملګرو ملتونو کارپوها وایي په زرګونو کډوال په زور زبردستۍ د بې درکۍ خطرو سره مخامخ دي په زور زبردستۍ د بې درکۍ لپاره د ملګرو ملتونو ډله په حکومتونو او نړیوال ټولنې تور لګوي چې دوی په دې جرم سترګې پټې کوي ځکه چې په عامه توګه دغه شان خبرونه مخې ته نه راځي او نه چاته سزا ورکول کیږي په زور د بې درکۍ لپاره د ډلې مشر برنارد ډویم وایس اف امریکا ته ویلي چې د دې کچه او لوړتیا معلومول ډیر ګران دي ځکه چې دا کار په غلا او د خلکو نه پټ کیږي هغه زیاته کړه دا عمل د نړۍ په هر برخه کې کیږي د امریکا او ناټو هیوادونو د اندېښنو باوجود ترکی د روس نه د S-400 میزایلي دفاعي نظام سودا کړې ده د ترکی صدر اردوان وایي د قامی دفاع لپاره به ټول مناسب ګامونه پورته کوي او د چا انتظار نشي کولی د پینټاګان ویان جانی مایکل خپل یو بیان کې ویلي د S-400 معاهدې په اړه مونږه خپلې اندېښنې ترکی چارواکو سره شریکې کړي او په سیمه کې د ترکی حفاظت لپاره د ناټو دفاعي میزایلي نظام یو ښه لار وه ترکی د ناټو ملګرو هیواد دی خو روس نه د میزایل اغستو په اړه یې هغه اندېښنې په شا غورځولې وي چې آیا دغه میزایل نظام به د ناټو جنگي وسلې سره سمې اخري او کنه بل اړخ ته د اروپا اتحاد کمیشن صدر جین کلاید جنکر د ترکی په اروپا کې شاملېدلو درخواست نامعلومه وخت پورې ځنډولی دی او علت یې د بشري حقونو نه پوره کولو بیانوي تیره ورځ د امریکا هوایی فوز سویلی سومالیا کې عملیات کړي چې پکې د الشباب وسلوالې ډلې شپږ کسان وجلي روانه میاشت کې د امریکا فوز دا څلورمه حمله ده د افریقا لپاره د امریکا اعلی فوزي چارواکي خپل یو بیان کې ویلي دغه عملیات د سومالیا پلازمینه موګادیشو سره نږدې کړي دي د ښار میر وایي دغه هوایی بریدونه د کینیا بارور په کلي کې رامنځته شوي او د الشباب وسلوال یې په نښه کړي تر اوسه د مړو شناخت نه دی کړی شوی خو تو ولې تیر وختونو کې امریکایي هوایی فوز په داسې بریتونو کې د الشباب یو شمیر مشران وجلي چې پکې د دغې ګوند مشر احمد ګودنی په کال 2013 کې وجلی وو الشباب وسلواله ډله د کال 2006 راسي هڅه کوي چې د سومالیا کې حکومت قبضه کړي او په سیمه کې د خپلې مرضۍ شریعت ناپیس کړي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمانه اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږی تاسو خبرونه واوریدل. وسره زوخ د رپورټونو په اړه، امریکا په افغانستان کې د افغان ځواکونو په مرسته د طالبانو او د داعش په خلاف سکل نږدې 300 هوایي بمباری کړی دی. یوازې د اگست په میاشت کې 1555 بمونه په وسلوالو غورځولی دي. د دغې تفصیل نور سره زمونږ همکار زید خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا فوجي چارواکي وایي اگست میاشت راسي طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد یې 1555 بمونه استعمال کړي. دوی وایي دا د کال 2012 راسي د بمونو تر ټولو لوړه شمیره ده چې استعمال شوي. افغانستان کې د ناټو د مشن ویان د امریکا بحري ځواک کیپټن بل سالون ویلي، د دې کال پیلېدو راسي ناټو د افغانستان ځواکونو سره په مرسته د ترهګرو پر ضد 2500 حملې کړي. خاغلی سالون وایس اف امریکا ته ویلي، دغه حملو کې 1500 ستراتیژیکي حملې وې چې ورسره د جنگ میدان کې حالات بدل شوي. دغه حملې په ځمکه موجود افغان ځواکونو سره مرستو لپاره شوي. خاغلی سالون ویلي، F-16 جت الوتکو او ډرون الوتکو د لارې دغه حملو کې زیاتوالی د پخوانی صدر باراک اوباما په وخت کې راغلی و. ویاند ویلي، زیاتره حملې شرقي ننګرهار او سویلي هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. چارواکي ګمان کوي د داعش سره تړاو لرونکي خراسان ډله د ننګرهار سویلي ولسوالو او د هلمند زیاتره ولسوالو کې مرکزونه لري. هلمند د افغانستان تر ټولو غټ ولایت دی او د کوکنارو د فصل لپاره هم دغه سیمه یادیږي چې د طالبانو د کنټرول لاندې ده. د امریکا لخوا هوایی بریدونو کې دغه تاریخي زیاتوالی په داسې حال مخې ته راغلی چې تیره میاشت صدر ټرمپ د افغانستان 14 کلن جنگ لپاره نوي پالیسي اعلان کړه. د صدر ټرمپ د منصوبې تر مخه اضافه عسکر او افغان ځواکونو سره مرستو لپاره خارجي هوایی مرستو کې اضافه پکار ده، چې ورسره د عام خلکو مرګ جوبله کې زیاتوالی اندېښنې هم څرګندې شوي. تیرونه د امریکا یو هوایی حمله کې لکتر لګه 20 عام تنان وجل شوي وو او 14 نور جوبل وو. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي، افغانستان کې د کال 2012 لومړۍ شپږ میاشتو کې د عام خلکو په مرګ جوبله کې 3% زیاتوالی راغلی.
قدمونه اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږی. څرنګه چې تاسو د زید خټک رپورټ واورېدو، هم دغه شانتي زو پاکستان کې چې د یو شمیر ترهګر ګوندونه چې دي هغه میشتي او په تروس ورستو کې نړیوال کم طاقتونه چې دي هغه په پاکستان باندې غږ کړی دی چې دغه ترهګر ګوندونه چې دي دا دې ختم کړی شي. په دغه اقلام باندې په عالمي مطبوعاتو کې سره باندې مختار خلیل لته په دې یو رپورت کې بیانوي.
نن د امریکې د مشهوري ورځپاڼې د نیویارک ټایمز په مخامخ پاڼه پاکستان کې د روانو انتخابونو په حق لا یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې به ترهګر تنظیمونو ته په انتخابونو کې د برخې اخیستو اجازت نشي ورکولی کېدی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان کې یو شمیر ترهګر ګوندونه موجود دي. په دې کې بعضې ډلې د حکومت لخوا د بندیزونو لګیدو باوجود ښه په تسلی سره خپل کار روزګار کوي. دې ترهګر ګوندونو په خپلو هلو ځلو د پاکستان په خلکو کې لوی شمیر خلک د ځان ملګري کړي دي او دا خلک اوس د دوی ووټران هم دي. اخبار لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د یوې سیاسي پارټۍ مسلم ملی لیگ د رجسټر کولو نه انکار کړی دی، ځکه چې د دې پارټۍ په شا ترهګر ګوند لشکر طیبه ولاړ دی. کچری د پاکستان الیکشن کمیشن دغه سیاسي پارټۍ له قانوني حیثیت ورکړی وي، نو دا به په اصل کې لشکر طیبه ترهګر ګوند له قانوني حیثیت ورکړی وي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې د سیاسي پارټو تاریخ په انتخابونو کې د دوی د شر فساد د کردار نا ڈک دے. د زینو پارٹو خو باقاعدہ عسکری سانگی جوڑی دی. نورو ڈیرو پارٹو زان لا خپلی وسلبند ڈلی او د جرائم پیشہ خلکو پورا نیٹورک ساتلے وی او د انتخابونو په وخت نه خپل کار اخلی. نیویارک ٹائمز انکشاف کوي چې د غیر قانونا گردولیشو ترهګر تنظیمونو زینو کسانو اکثر په انتخابونو کې ګټي هم کړی وی. په دې لړ کې لشکر طیبه او د دې د اولسه خېګړې د کارونو څنګه جماعت الدعوه د ذکر وړ ګوندونه دي. دې ګوند د پاکستان د مخبره د مضبوطې ادارې ایسای په هدایاتو د 11 سپتمبر د حملو نه وروسته خپل نوم بدل کړی دی. د پاکستان حکومت نن هم لشکر طیبه او جماعت الدعوه د یو بل نه جدا تنظیمونه ګڼي، خو داسې نه ده. په اصل کې دا هم د یو ګوند دو مخونه دی. د پاکستان فوز او د مخبره اداره نن هم د دوی په شا ولاړ دی، ځکه چې همدا ګن د پاکستان فوز سره د هندوستان خلاف په کشمیر کې د جنگیدو یو مضبوط ګن دی. د پاکستان فوز هم د دې ګن جنگیالي افغانستان کې دننه جنگیدو را لیږي، او هم د دې ګن جنگیالو بلوچستان کې بلتنخوا خو سره خکر آرام کړی دی. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د لشکر طیبه یا د جماعت الدعوه اکی یو مشن یا کار ترهګری هم نه ده، بلکې د دې ګوند کوشش دی چې بغیر د سخون خرابې او د اصلاحاتو په ذریعه پاکستان نه یو سوچا اسلامي مملکت جوړ کړي. همدغه وجه ده چې جماعت الدعوه پاکستان کې ډیر هسپتالونه او ایمبولینس سرویس چلی او خلکو ته ځان د خیر خیګړې د یو تنظیم په شکل کې ښکاره کړی دی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې لیکي چې جماعت الدعوه په داسې وخت کې د یو سیاسي پارټۍ جوړولو هڅه کړې ده، هر کله چې دا ډله او پاکستان دواړه نن سبا د سخت بین الاقوامي فشار لاندې دي، ځکه چې امریکي او ملګرو ملتونو لشکر طیبه او جماعت الدعوه دواړه ترهګر ډلې اعلان کړي دي. پاکستان د امریکې د خوشحالولو دپاره د دې ګوندونو مشر حافظ محمد سعید د کور دننه نظربند کړی دی او د ده په تنظیم څارنه مقرر کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
ډیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماښام له 6 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
قدم د اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو ته خوښ وګیا او دا وخت چې دی مونږه د ملګری ملتونو یو رپورټ ته ځو چې وایي چې د ملګری ملتونو ماهرین وایي په زرګونو کډوال په زور زبردستۍ د بيدرکه د خطرو سره مخامخ دي. بيدرکۍ خطرو سره مخامخ دي. په زور زبردستۍ د بيدرکۍ لپاره د ملګرو ملتونو ډله په حکومتونو او نړیوال ټولنه باندې تور لګوي چې دوی په دې جرم باندې سترګې پټوي. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ د اربا محمود علي د خلینا ورو
د مهاجرت او په زور د بيدرکې ترمنځ نیخ په نیغه تړون په ګوته کوي. رپورت زیاتوي چې په ځنو کې سونو کې دوی لیدلې دي چې ځنې خلک د خپل حکومت لخوا په زور د بيدرکې لري مهاجرت وکي او یا بیا نور د سفر په وخت سیاسي یا نور وجوهاتو په بنیاد و تختول شي. د کې بل شي دی چې کله یو مهاجر د واپس لګلو د عمل نتیریږي یا په بندیخانه کې وي نو دې په زور بيدرکې کېدل شي. دا د انساني قاچاق لوجې هم را مخې ته کېدل شي. د انسانانو په زور بيدرکي ډېره پراخه ده، خو په زور د بيدرکي لپاره د ډلې مشر برنارد دوهم وایس اف امریکا ته ویلي چې د دې کچا او لوړتیا معلومول ډېر ګران دي، ځکه چې دا کار په غلا او د خلکو نه پټ کیږي. د زیاتوي د عمل د نړۍ په هر برخه کې روان دي. د دې مثال په توګه لیبیا او د شام نه کډه کوونکو ذکر کوي.
Similar instances in South Asia as well.
همدا سه معاملات په سویلي ایشیا کې هم را مخته کیږي، په خاص توګه د روهینګیا د کډوالو معاملې کو وکتل شي. د منځنی امریکا او مکسیکو د لارې د تونکو د بيدرک شوي کسانو لیکلي ثبوتونه هم موجود دي. رپورت کې په سودان، اریټریا او په سیمه کې موجود د انساني قاچاقبرو او سمګلرانو د جال پلو اشاره هم شوه. ماهران وای د کډوالو لخوا د مهاجرت لپاره د خطرناک لارو خپلولو لوجه دوی د بشري حقوقو د سرغړونو او په زور د بيدرکې غوندې خطرو سره مخ کیدل شي. رپورت کې په حکومتونو غک شوه چې په کور دننه یا د دوی د هوادونو د لارې تلونکو د بيدرکې شوی کسانو ټول معلومات راجم کړي او د بيدرکې کډوالو د را معلومو لپاره ټول ګامونه پورته کړل شي.
تاسو د ټولو غک
ډیوه رادیو
د ډیوه ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
دا ډیو ریډیو دا او تاسو د خبری خپرونه اورئ. دینه پس په د پاکستان په وخت په شپږ نیمې بجې او د افغانستان په وخت په شپږ بجې به تاسو ته بی بی شیرینې پروګرام زمونږ همکاران سمینه احسن او ارباب محمود علي وړاندې کوي. هیرولې مه هیروئ. قدمونه اوریدونکو، زو بلوچستان اړخته چرته چې په د کویلی پکان کې کم په تیر پنځه ورځو کې اته کسان مړه شوي دي. دغه کسان چې دي دغلته کې زیاتره اکثر د خیبر پختونخوا نه راځي او د هغوی تعلق د سوات یا د شنګلې سره وي. دغه پیښې ورسته چې دی هغه وخت په وخت باندې راځي او موږ تاسو ته په دغه باندې رپورټونه درکو. خو حمید سمسور دغه رپورټ راکړی دی چې په تیر پنځه ورځو کې اته کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
چارواکی وی د کویلی د کندغه نویانه پیشه ل کوټ شار زخه د شمال ختیس په لور د 225 کیلومتر په واټن باندې په دوکی کرامان سسبلا د دوکی د پولیسو ایوالی رتبه مشر وویل چې د اخترزی په سیمه کې د کویلی په کان کې زارجان غاز جمع سویو چې په نتیجه کې یو درنګ وهونکی مرسو او بل بیا به وشدی. پولیس وی چې دوی دواړه د افغانستان اوسیدونکو دي. په بلوچستان کې د کویلی په قانونو کې په تیری وونۍ کې دا درېیمه پیښه ده چې رامنځته کېږي چې تر اوسه پورې اته کسان پکې وژل شوي دي. پرون نوړمه ورځ هلته پارنایی کې د هزار ډم په سیمه کې په یو کان کې د زارجان ګازو له سببه څخه درې کسان پاک رسېدلي وو او دغه ډول د ستمبر د میاشتې پر اتمه باندې و کوټې ته نږدې د سورنج په سیمه کې هم په یو کان کې د زارجان ګازو له سببه څخه څلور تنه وژل شوي وو. په بلوچستان کې د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان مشر بخت نواب وی چې په قانونو کې د مزدوران خلکو د ژغورنې لپاره ګامونه نه دي اخیستل شوي، همله دغه سبب هر ورځ د دوی مرګونی پیښې رامنځته کوي.
په ماینس کې چې د سیفټی حالات نه وي، د دې باقاعده انسپکشن نه وي، د هوایي نظام صحیح نه وي، نو د دې په وجه باندې دا حادثات هر کال کېږي. سالانه تقریبا د پنځه اویا نه اتیاو پورې د پنځه اتیاو کسانو پورې شهیدان کېږي د کویلې په مختلف قانونو کې په مختلف ځایانو کې. دا د صوبایي ګورنمنټ ناهیلي ده چې دیو د دې لیبر قوانین نه دي جوړ کړي. دا د ماینز اکټ 1923 او دا چلیږي ته اوسه پورې. نو د صوبایي ګورنمنټ خپله ذمهواري نه اخلي، بیا دا وایي چې بیا دا رجسټر نه ته زموږ نه په یو ټن باندې 10% ټیکس اخلي، یعنی 1300 روپۍ ټیکس په یو ټن باندې اخلي.
د بلوچستان چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد بیا وویل چې دا درې واړه پیښې چې رامنځته شوي دي دا د اختر د رخصتۍ وروسته چیف ماینز انسپکټر د دې کتنه نه ده کړې. دوی په تازه لباندې کار شروع کړی دی.
طریقہ خدا دے دے چیکم وقت لیبر واپس راضی اول دا دا کمپنیز میں واری دی راضی اسٹاف سے تھی اول انسپیکشن کی آگے بعد ورکر دیا تھا پریج دے کے تصوبہ سن دن او اپن کار کا
چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد پر مخ زیاته کړله چې سږ کال په بلوچستان کې په قانونو کې 12 پیښې رامنځته شوې دي. په دې کې 22 کسان وژل شوي دي. افتخار احمد دا خبره هم وکړله چې سږ کال دوی د بلوچستان په مختلفو سیمو کې 15 ماینونه تړلي دي، 15 جرمانه کړي هم دي. په بلوچستان کې پارنایی، مچ، سماولنګ، ډګاري، ډاډر، کچی، پکوټا او په لور لایي کې د کویلی، کرومایټو او د سنگ مرمر تر 14,000 زیات قانونو ته اجازه ورکول سوې ده، خو په دوی کې رجسټر یوازې 15,000 دي او دغه ډول غیر قانوني سیالاټمنټ نه وي سوی، هغه هم ډیر زیات دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
ادمن اردن کو تاسو ډیور ډیو ته وګه او وس یو رپورت درو هنګیا مسلمانانو پاړه باندې نن 13 ورځ د ملګرو ملتونو یو غونډه شوې دا درو هنګیا په کې روانه شخړې پاړه په کې خبرې ترې کړې دي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش دا ویلي دي چې دغلته کې کم شخړه روانه ده دغه کې د مسلمانانو نشل کوشي کېږي تباهي روانه ده دغلته کې تر اوسه پورې په دغه پیښه کې چې دی 300,000 او 70,000 خلک چې دي هغه بنگلاديش ته پکړه کول مجبوره شوي دي او 400 زیات کسان چې دي هغه وجل شوي دي نور تفصیل سره زمونږ همکار محمد افضل پری رپورټ کرا پیږي
نن په ملګرو ملتونو کې بعد د میانمار کم شمیره روهینګیا مسلمانانو پر ضد په راخین ریاست کې شوي تشدد او د هغې له وجې په لویه کچه یو بشري بحران را پیدا کېدو په مسلې با بیړنۍ غونډه ترسره کیږي دا په داسې حال چې بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ اجلاس هم پیل شوی د میانمار مشرې آنګ سان سوچی جنرل اسمبلۍ غونډې ته خپل راتګ منسوخ کړی په ګرد نړۍ کې د میانمار په راخین ریاست کې د روهینګیا مسلمانانو کلي کورونه په سوځولو او د خپلو کورونو کډې کولو په معاملې سخت عکس العمل را مخې ته شوی بشري حقونو ادارو په شمول سماجي ویبپاڼو باندې هم د میانمار مشرې آنګ سان سوچی باندې سختې نیوکې شوي او د هغې نوبل جایزه واپس اخیستو غوښتنې هم شوي ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه 300,000 خلکو بنگلاديش ته کډې کړي چې پکې زنانه او ماشومانو په خپلو خپو 100 ورځو پورې پیدل سفر هم کړی چین د میانمار نږدې ملګری هیواد دی د چین خارجه وزارت د میانمار د حکومت ډاډګیرنه کړې چې په هیواد کې د امن او استقامت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټر تیرانا حسن ویلی خلکو 100 ورځو پورې خپل خپو سفر کړي او د هغې تشدد ځان بچ کړی چې ډیر په نظامی ډول پیل شوی د میانمار حکومت په خپل ځان لګیدلي تورونه رد کړي او ویلي چې د روهینګیا مسلمانانو یاغي ډلې آرسا د تشدد په کاروایانو کې ملوث دي آرسا د روهینګیا مسلمانانو تندروه ډله ده چې د میانمار پوز او پولیسو پر ضد د ترهګرۍ په کارونو کې ډیره فعاله ده د میانمار په راخین ریاست کې د 13 اگست په 15 نیټه د هغې وروستو د عامو روهینګیا خلکو پر ضد د تشدد حالات جوړ شول چې کله د روهینګیا یاغي ډلې آرسا لخوا د میانمار پولیسو په یو شمیر چک پوستو باندې حملې وشوې یاغیانو په خپل دریس کې وویل دوی خپل کم شمیره روهینګیا مسلمانان د پوز او د پولیسو عملیاتو بچ کول غواړي د تشدد په پیښو کې 450 عام ملکی وګړي وجل شوي او باقی پاتو بنگلاديش ته کډې پیل کړي چرته چې د ملګرو ملتونو ادارو په مرستو د کیمپونو انتظام هم شوی د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټر تیرانا حسن ویل په غټه کچه د کم شمیره روهینګیا مسلمانانو کورونه سوځول شوي او د میانمار حکومت دا عملیات جایز او قانوني ګرځولو هڅې کوي په ملګرو ملتونو کې کیدونکې غونډې په اړه د سویډن سفیر اولوف سکوګ ویل موږ دا غونډه دې لپاره هم رابللې چې نړیواله ټولنه ډېره اندېښمن او تشویش لري چې کوم حالات د میانمار په راخین ریاست کې رامخته شوي جین لیبی څوک چې د یونیسف سره کار کوي وایي چې کیمپونه دا وخت د تنکي ماشومانو ډک دي او د هغوی حالات هم ډېر خراب دی د زیاته کړه چې دا وخت نږدې 200,000 ماشومان د مشکلاتو سره مخ دي ملګرو ملتونو امداد په شمول نړیوالو هیوادونو هم د بیکوره شوي روهینګیا مسلمانانو سره لاس امداد پیل کړی روهینګیا د میانمار کم شمیره نسلي خلک دي چې د شهریت حق نه لري او په بنگلاديش کې ورته هم د شهریت حق نه دی میلو شوی
قدم نه رودونکو اواز دو واپس خیبر پختونخوا ته چرته چې ویل کېږي چې په کال 2014 کې په ثابت پاکستان کې د گاډو خرڅ چې دغه سیوا شوی دی او دغه خرڅ اضافه چې ده هغه 50% وه یعنی په کال 2014 کې کم گاډي چې خرڅ شوی و د نور کله په نسبت باندې په هغې کې 50% اضافه شوې ده خو دغلته کې خلک بیا د اندېښنې هم لري چې دغلته کې په روډونو چې دی هغه د دې لپاره تیار نه دي هلته کې دومره زګې نشته بل د دې نه علاوه پارکینګ چې دی هغه یو شمېر مسلې راځي نور تفصیل سره ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي
په پاکستان کې د مختلفو کمپنو لخوا جاری شوی په بیان کې ویلي شوی دي چې د کال 2014 په مقابله کې روان کال 2019 مالی کال کې 50% زیات گاډي خرڅ شوی دي چې بنیادی وجه د بانکونو لخوا د قرضو په صورت کې او په مارکیټ کې د نوي او جاپانی گاډو د راتګ په وجه باندې خلک گاډي زیات اخلي او په مردان دله کې مقامی د گاډو ماهر محمد نومان وایي چې زیات خلک جاپانی استعمال شوی گاډي خوښوي چې وجه یې د مقامی کمپنو جوړ کړی شوی گاډو قیمتونو زیاتوالی او د سہولتونو نشوالی روان دي کیږي په پاکستان کې مطبوعات د سوزوکی، هونډا او انډس موټرز په حواله وایي چې د سوزوکی کمپنۍ په گاډو کې 44%، انډس موټرز 60% او هونډا موټرز کې 3% اضافه شوې ده. د مطبوعاتو په وینا تیر کال 2014 کې 15,000 گاډي خرڅ شوي وو، خو روان کال 2014 کې دغه تعداد 2,000 ته رسیدلې ده. هم د دې ترڅنګ د مختلفو کمپنو لخوا دا خبره هم څرګندېږي چې د غټو گاډو په خرڅون کې هم زیاتوالی راغلی دی، چې بنیادي وجه یې د سی پیک په حواله اقتصادي حل ځلې خود لیکيږي. د یو اندازې مطابق د پاکستان په کراچۍ ښار کې په روزانه توګه د 10,000 نه تر 200,000 پورې گاډي په سړکونو باندې ګرځي، او هر میاشت په دې کې 14,000 گاډي نور هم زیاتېږي، چې له وجې په ښارونو کې د ټرافیک جیم نه علاوه د کار پارکینګ یا گاډو د ودرولو یو غټه ستونزه هم راپیخه ده. په دې حقله مقامي اوسیدونکي بخت محمد وایي چې د حکومت له طرفه د ټرافیک اصول نه عملي کیږي.
گاڑی خورال لوٹتا ہے اور روڈ باندھ کے تاسو گورے، خاص کر دے چھٹے وقت تاسو گورے روڈ نہ بند سی بپور پارٹی چن چ کم روڈ نہ جوڑ سی دی آغ روڈ نہ دی فلو پہ سیوا کی اور روڈ نہ آغ دی قانون دا دے چ کم دے کے پلازا جوڑے گی 23% ایریا چ کم دے نہ غبا ایلوکیٹ کی گی دغه تا کار پارکنگ تا اگی پاکستان کے پٹی کی اگی دستو کی دست خپل مفاد دا پارا پر نقشہ کی پلازا کے 23% ایریا ہر پلازا کے دا کار پارکنگ پر تم جوڑ سی خو بیا دغه کار پارک کم دے نہ آغ بیا مختلف دکانوں لور کی سی غلان پاری کی بیا کاروباری سرگرمی کی خود پیدل کلو والا تا یا دغه سم مریض شو یا مشران شو یا زنانه شو اوی ته دومره سوند را مخه تشی
یاد دی وی چې په ملکی سطح باندې صرف درې کپنه سوزوکی، هونډا او انډس موټرز د گاډو د جوړولو کار سرتر سوی، خو زیاتره خلک د بهر هیوادونو جوړکړي شي گاډو استعمال ته ترجیح ورکوي، او د حکومت لخوا د دریو کالو زړو گاډو د راغښتو اجازه هم ورکړي شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
او وس وخت شوه د اداري چې د واشنگتن نظر وړاندې کوي.
د انګولا خلکو د اگست په 23 تاریخ د صدر جوز ایډوریډو په ځای ځان له د نوي صدر د غوره کولو لپاره په عامو انتخابونو کې ووټونه واچول. صدر جوز ایډوریډو په انګولا دوکم سلویخت کاله حکومت کړی دی. په انګولا کې د 23 اگست انتخابونه په کال 1915 کې پرتګال نه د آزادېدو وروسته د انګولا سلورم عام انتخابونه وو. جوز ایډوریډو په کال 1931 کې د ملک د لومړي صدر اگستینو نیټو نه اقتدار ترلاسه کړی وو. سخ کال صدر جوز ایډوریډو انتخابونو کې د بیا ادریدو نه انکار وکړو. دنه پس په حکمران پارټۍ ایم پی ایل اے کې د ملک د دفاع وزیر جواو لارینکو د ټولو نه زیات مخاوریز امیدوار وو. د په انتخابونو کې 68% ووټونه واخیستل. په دې ایم پی ایل اے ډلې په پارلیمان کې اکثریتي نشستونه وګټل، او داشان جواو لارینکو نوی صدر غوره شو. باقی یو کم 30% ووټونه 15 مخالف ډلو په مختلف شمیر کې واخیستل. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې هیدر نورټ خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د 23 اگست په تاریخي انتخابونو کې د انګولا اولسلا د خپل جمهوري حق په استعمالولو مبارکي ورکوي. د امریکې نوی صدر جواو لارینکو او نوی پارلیمان سره کار کولو ته سترګې دي چې دا شان د دواړو ملکونو په خپلو کې تعلقات نور خواږه او مضبوط شي. میرمن ناورټ د خپل تحریری بیان په آخر کې ویلي دي چې امریکا د مضبوطو جمهوري او د کوټلو ادارو په قیام کې د انګولا د خلکو په حالو ځلو کې دوی سره ټینګه ولاړه ده، ځکه چې همدا قسم ادارې د انګولا د ټولو خلکو د قلار او د سوکاله سباون مضبوط ضمانت دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی، 202-3 US A. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.